السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفی الله ستان اگزامو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم اپیل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می میاشت کې 15 میلیونو 300 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغې ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو تا د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په 10 هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچاوی وچکالی چې د خلکو معیشت خرابوي او لوګه زیاتوي په سختي دوده. اوچانن په خپل ټوټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش خبرداري ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنز لوبه د باران په سبب باندې ځنډیدلې ده. د غلوبه نن په سلهټ سټډیوم کې پیل شو چې لومړی د افغانستان لوبغاړو بیټینګ پیل کړ. افغانستان په څه باندې وو اورونو کې د دوو لوبغاړو په سوځیدو 9 منډې وکړې او له 4 دقیقو راهیسې لوبه د باران په سبب باندې ځنډیدلې ده. د افغانستان د کرکټ دوه پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازه سوځیدلې دي. رحمان الله ګربز په 8 او حضرت الله زازه هم په 4 منډو له میدان څخه اوټ شوي دي. دمګړی ابراهیم زادران او محمد نبی په کریز کې دي. خو که باران ودرېږي او لوبه پیل شي دوی به د افغانستان په ګټه باندې بیټینګ کوي. افغانستان یوه لوبه تر دې مخکې بایللې ده. په جنوبی کوریا کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 2 کسانو ته زیات شوی دی. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد په مرکزی ښار اوسون کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمیر ورسره 2 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان لا هم تری تم دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمي بارانونه له تېرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې خوېدو سبب شوي دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچاو شوې ده. تر 2 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لېږدول شوي دي. او د اوکراین لوی څارنوال اندری کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلي او په سزاګانو محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څخه باندې 98 زره قضیې ثبت کړي دي. د اوکراین لوی څارنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څېړو، بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولی عدالت ته انتظار وکړي، هغه که مشخصه نوی څومره وخت نیسی. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د جون میاشتې تر دیر شمې د 515 ماشومان په ګډون د اوکراین 9100 ملکیان وژل شوي دي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو حکومت ادعا کړی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په وسلوالو باندې بریدونه کړی دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه باندې رسنۍ سره خبرې نه دي کړي، خو باختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې اړه معلومات خپاره کړي. یو ریپورت هم په دې اړه باندې لرو چې د ایران چارواکو ویلي دي په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 15 زره افغانان له دغه هیواد څخه ایستلي دي. ځینو دغو افغانانو له موږ سره د خپلو سترګو لیدلو حال شریک کړی دی.
پرون له پولې بېرته راوګرځولم، ډېر خلک وټولې یو ځای وشړلو.
د طالبانو حکومت ویلی دی چې د روسیې سفیر په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د ماسکو فارمټ په راتلونکي غونډه کې چې په اکتوبر کې به ترسره کیږي ګډون وکړي. تر دې مخکې د ماسکو فارمټ په غونډو کې طالبان نه ورغوښتل شوي. لیو کارپوس رم په دې اړه خبرې کړي. فاروق فردا:
دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره و چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کیږي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي راډیو خبری مجله همدارنګ د ازادي راډیو ترڅنګ په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه باندې کتل شي. د طالبانو حکومت د راپورونو له مخې پرون شپه په کابل کې په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په پټنځای باندې برید کړی دی. د طالبانو ځینو چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لږ تر لږه دوه د داعش وسلوال کسان وژل شوي. په ځینو نورو راپورونو کې بیا د دریو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو کسانو د نیولو ادعا هم شوې ده. په دې اړه باندې ورستی جزئیات اسمت څاروان راټول کړي چې په ګډه سره اورو او ګورو.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګ پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تیر شپه راپور ورکړ چې د عملیات د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې شوي خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نه ښولو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تېره شپه د بګرامي ولسوالۍ په میرویس ښارګوټي کې پر یوه کور شوي د داعش خراسان څانګې دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي. سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو د حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو افغان از اسلامي آژانس راپور ورکړی چې ځینو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې په وژل شویو کې یوه ښځه شامله ده او نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده. تر اوسه پورې بلې کومې سرچینې دا معلومات تایید کړي نه دي. تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي، بلکې تر دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلو بیلو سیمو کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی دی. د روان میلادي کال د می په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ د بوتخاک په څلور لارې کې شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څانګې د والی مرستیال انجینیر عمر وباشه. همدا ډول طالبانو په هرات، نیمروز، مزار شریف، ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې ده. له دې ډلې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ملي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوب ته اجازه نه کوي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د حقونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبو
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولای چې دومره لیري ځای ولاسي دا د شزې تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شزې کم رنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوري. د راپورونو لمخې ایرانی چارواکو په تیر یو شپه ورځ کې له دغه هیواده لږ تر لږه 15,000 افغانان راایستل دي. د راپورونو لمخې د زابل د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبه په ورځ د ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي چې د افغانان د ناقانون اوسېدو او د اسنادو د نه درلودلو په تور نیول شوي او ایستل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه باندې معلومات نه دي خپاره کړي. سنا کاکړ په دې اړه باندې جزئیات لري.
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی که بهرانیان ایران ته د ننوتلو دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او یو نه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي له قانوني چلند وروسته به له هغه هیواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبه په ورځ د ایران تسنیم خبری آژانس ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بیلابیلو ولایتونو څخه 3,568 ناقانون افغان کډوال نیول شوي او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د مخ پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. موږ له یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې وکړې. 24 کلن افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړی له موږ سره په خبرو کې وویل چې پرون یې له پولې څخه بېرته راګرځولی او له یو شمېر نورو کسانو سره د تهران په خیر آباد او رامین په سیمه کې نیول شوی. دی ادا کوي چې د پولیسو ماموریت ته یې وړی او هلته یې له هر یوه څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه اخیستي او بیا د هرات پولې ته یې راوړي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مسله نه هېر کېدونکې بولي. وایي چې په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. موږ په ایران کې له یو افغان کډوال سره وغږېدو چې ادعا کوي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی. تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر افغانان شړل شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبان حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیا ویلي چې هېواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم په شان نه شي او د دغه هېواد حکومت به د سیستان بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمې هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري آژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبان حکومت تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند د اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبان حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزارت څخه له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمېر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل خو د یاد وزارت پیان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري آژانس یې ایدنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 9,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له دغه هېواد ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,500 افغانان له ایرانه ویستل شوي وي. د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې اوسمهال شاوخوا 5,000,000 افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږی سودا خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندې توګه باندې خبريږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره کتلې دي. د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په دې ناسته کې د روسیې سفیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړي چې د ماسکاو فارمټ په راتلونکي غونډه کې چې په اکتوبر کې به پلان شوی وي ګډون وکړي. تر دې مخکې د طالبانو چارواکو سره له دې چې ټینګار یې کاوه خو د ماسکاو فارمټ په غونډو کې ګډون نه و ورکړل شوی. په دې اړه باندې خاطر پردیس ورستی جزئیات را سره شریکوي.
د افغانستان اړوند د مسکو په غونډو کې د ګډون په اړه د طالبانو حکومت له بیا بیا غوښتنو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې فارمټ په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورته ورکړل شوې. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دا بلنه په کابل کې د روسیې سفیر د دوی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته سپارلې ده. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال زی احمد تکل رسنۍ ته پاستول شو پیغام کې ویلي امیر خان متقید ماسکو فارمټ غونډه د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ په برخه کې مهمه بللې. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ماسکو فارمټ راتلونکي غونډه کله جوړیږي، خو ځینو کورنیو رسنیو لیکلي ټاکل شوی چې دا غونډه په اکتوبر میاشت کې جوړه شي. دا د دې غونډو شپږمه هغه ده چې طالبانو حکومت په خبره دوی هم وربلل کیږي. د دې فارمټ دریمه غونډه چې د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورمه او پنځمه غونډې ته یې د طالبانو حکومت له بیا بیا غوښتنو سره سره استازي نه وربلل شوی. د طالبانو د حکومت بیان زبیولا مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی و.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع کوم د خونه خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوش
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندي بڼه له ازادي راډیو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړی ک د اوکراین ځواکونه د روسیې د ځواکونو په وړاندې خوشی مهمات یا بمونه وکاروي نو روسیا به هم ځوابي اقدام وکړي. ولسمشر پوتین د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د اوکراین ته د خوشی مهماتو د ورکړې پر موضوع هم انتقادونه کړي. تر دې مخکې د اوکراین یو پوځي چارواکي تیره اونۍ ویلي و هیواد د امریکا له خوشی مهماتو لومړی بسته ترلاسه کړی ده. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او وسره سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او مننه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل مرکه کې چې دغه هیواد دولتي تلویزیون خبره کړي ده اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشی مهماتو پر ورکړه باندې انتقاد کړی دی. پوتین ویلي چې په اوکراین کې دغه وسلې د روسیې ځواکونو پر خلاف وکاريږي نو په خبره دوی هم حق لري چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام ته لاس واچوي. پوتین دا نه مني چې روسیې ځواکونه د اوکراین کې خوشی مهمات کارولي وي، خو کیف او د لویدیځ نورو استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د 2020 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین پر یرغل سملاسي وروسته خوشی مهمات کارولي دي. په نړۍ کې څه باندې 100 هیوادونو د خوشی مهمات او بمونو کارول منع اعلان کړی دي. پوتین دغه وسلو د استعمال په اړه باندې اندېښنه داسې مهال کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر ومه اعلان وکړ چې اوکراین ته به خوشی مهمات ولېږي. روس د اوکراین د پوځي قومندان د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ تایید کړ چې دوی ته دغه مهمات لمړنۍ بسته رسیدلې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قومندان جنرال الکساندر تارانوسکی بیا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی دغه مهمات لري خو تر اوسه نه دي کارولي او په خبره په ملکی ساحو کې به یوونه کاروي. بل ورته د اوکراین لپاره نوی پرمختګ دا دی چې هغه د غلو د صادراتو کوم موافقه چې امضا شوې وه د هغې مهلت سبا دوشنبه پای ته رسیږي، او د دې موافقې له مخې نن وروستۍ کښتۍ د ایران د اوکراین د غلو روانه شوې ده. تر اوسه د دغې موافقې چې د غلو د صادراتو لپاره مهمه بلل کېده د تمدید کوم څرک نه لګېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد یې نه دی لیدلی چې د دغې موافقې د تمدید په اړه پکې څه ویل شوي وي. راپورونه وایي چې روسیه د دغې موافقې د بدیل په د تمدید په بدل کې غواړي چې د روسیې خوزو بانک په نوم یو بانک چې دی هغه د پیسو له نړیوال سیستم یا سویفټ سره وتړل شي. خو د اوکراین د خلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه چې د می میاشتې په اوولسمه د دوو میاشتو لپاره تمدید شوې وه سبا پای ته رسیږي، او لا هم د دغې مهمې موافقې د تمدید کوم معلومات نشته.
بله مننه کوم اسدالله لودینو چې د اوکراین او روسیې له وروستي وضعیت خبر کړو. دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی چې که د اوکراین ځواکونه د خوشحیي بمونو څخه استفاده وکړي د روسیې د ځواکونو په وړاندې نو روسیه به هم ورته اقدام او ځوابي کار وکړي. له روسیې به ورشو د سپورت نړۍ ته. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دویمه شلواره لوبه روانه کړې ده. دمګړې د باران په خاطر باندې لوبه له شاوخوا یو ساعت راهیسې ځنډېدلې ده. وبه کتل شي چې لوبه پیلېږي که څنګه، خو د لوبې له پایله تر ځنډه پورې چې کوم سکور شوي دي او کومې منډې جوړې شوي څه معلومات دي، د دې تر څنګ به ځینو نورو سپورتي مسایلو باندې هم له بختیار سایل نور جزئیات واوره وګورو. سایل ستړی مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مهرباني.
ستانځي سب ډېر ډېر مننه تاسو ته. ټول لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ دویمه شلوریزه سیالي پیل شوې ده. بنگلاديش یو اربیا د دې سیالۍ ټاس وګاټه او توپاچونه یې غوره کړه. افغان لوبډلې توپوهنه د حضرت الله ځاځي او رحمان الله ګربز په ملګرتیا سره پیل کړه، خو ګربز د اتو منډو تر جوړولو وروسته وسوځید او ورسره حضرت الله ځاځي په څلور منډو وسوځید. ابراهیم زدران چې په شلو توپونو یولس منډې کړې دي او محمد نبی بیا په څوارلس یولس منډې لري، دوی په وشتنځای پاتې و خو ورخت راغی او سیالي وځنډوله. دمګړې افغانستان په 2.2 ورونو کې 9 منډې لري، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې سیالۍ کې د افغانستان په یولس کسیز ترکیب کې یو بدلون هم راغلی چې فرید احمد په ځای باندې وفادار مومند په لومړي ځل په نړیواله شلوریزه سیالۍ کې چانس یا برخه ورکړل شوې ده. وفادار مومند وروسته لري چې د افغانستان او هند ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې ولوبید، بیا ډېر وخت وروسته نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د وشتنځای کې تر اوسه پورې هم کم کورس چې دي یا کم وشتنځای د پوه ده، لا هم کم معلومات نشته چې دغه لوبه به څه وخت بیرته پیل شي. خو
بله، دلته ما په کرکټ انفو کې چې دا د لوبې منډې په ډېر ښه او چټکه توګه اچوي دلته ما وکتل. فکر کوم چې اوس به کرا کرا دوی لیکلي دي چې آمادګي نیسي چې بیرته لوبه پیل کړي، خو یو ساعت د لوبې هغه رسمي وخت چې دی هغه کم شوی دی، نو ممکن اوورونه هم راکم کړي. په هر صورت مهمه پوښتنه دا ده چې دغه د اوسني ترکیب په ارتباط باندې په خواله رسنیو کې څه ویل شوي دي که دا مو کتلي وي، او یو بل چې د خلکو تمه وه د افغانستان یو غټ هیټر بیټسمن شهزاد محمدی په سکواډ کې وو مګر اوس نه دی شامل په نننۍ لوبه کې. په دې اړه باندې هم ځینې شیان راغلي که څنګه، ځکه چې د افغانستان دغه پیلیز لوبغاړي بیا هم ښه ونه چلیدل د اولې لوبې په څیر.
همدغسې ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خلکو نیوکه تر دې دمه دا ده چې د افغانستان په لوبډله کې پراپر یا هغه مسلکی پورا توپوهونکي نشته چې له وو پورې باید دوی مسلکی یا شپږو پورې مسلکي توپوهونکي ولري، یو یا دوه آل راونډر لوبغاړي ولري، او پنځه مسلکي توپ اچوونکي باید په لوبډله کې موجود وي. د دوی انتقاد دا ده چې د افغانستان د لوبډلې توازن ته هیڅکله پام نه کیږي، او تر ډیره پورې هغه لوبغاړي په لوبډله کې ځایږي چې هغه د لوبډل مشر خوښ وي یا لوبډل مشر ته نږدې خلک وي. شهزاد محمدی چې ډیر وخت وروسته له حضرت الله عزیز سره یو ځای لوبډلې ته راغلی و، د مینهوالو تمه یې دا وه چې هغه به نن په لوبه کې وي. د کرکټ څارونکي دا لري چې د شهزاد بهتري دا ده چې هغه په کم وزن او چې هغه له لوبډلې بهر شوی و او بیرته راغلی، ډیر انټرنیشنل کرکټ کې ډیرې زیاتې ښې لاسته راوړنې درلودې، سلیزې وهلې دي او پنځوسیزې وهلې دي، او د کرکټ هر ډول شاټونه وهلی شي. او حضرت الله ځاځی بیا یو داسې لوبغاړی ده چې هغه کله ویکټ د هغه لپاره مرسته کوي، یعنی فلټ ویکټ وي، هغه کې د سوینګ او د بریک یا ټان د څه نه وي، نو هغه کولی شي هلته خرنځو کې په دغسې ویکټ چې نن هم کومه ویکټ جوړه شوې ده، یو څه فاسټ بالرانو ته په پیل کې ډیره هم مرسته کوي. لږ څه ګراس لري، یعنی واخوي په وشتنځای باندې چې بال ښه سوینګ کیږي. دواړو خواو ته موږ ولیدل چې د بنګلادیش میډیم پیسرانو په غیبه نه ډیره خطو پچونه وکړه، نو د دوی له انده دغه ستو په هم کې چې هر ډول شارټ نه لري او هغه نشي کولای چې په سیده بیت سره تو په هنه وکړي، نو هغه نشي کولای په دغه سی ویکټو خلو به وکړي.
بلې مننه کوم شهزاد غوښتنه. بختیار سایل چې د سپورت په تیره د کرکټ له ورستی حال او تحلیل مو خبر کړو چې خلکو څه ویل، او همدارنګه هیله منو چې لوبه پیل شي. مننه له تاسو نه.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبه وکړي؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
ورزو استالفو ته هلته کلالان یا د خټینو لوښو جوړونکي کاروباریان وایي چې کارونه او بازارونه ساړه شوي دي او څوک د دغو لوښو د اخیستلو لپاره نه ورځي. په دې اړه باندې یو ویډیویي رپورت لرو.
د پیړیو تیرېدو سره سره دغه لوښي لا هم په خپل پخواني دود جوړیږي. دودش کلن عبدالحمید ته دغه کسب له پلار پاتې دی.
این کار که میکنیم این کار بر خود من افتخار است، به خاطر از اینکه صنعت
دا کار زمان لپاره ویار دی، زکر چی لاسی صنعی دی، یو طبیعی کار دی او زمان خوخی دی. دا در ویار زای دی چی دا سی لوخی تیاره او افغانستان که چی دا نرایوان شخرت لره.
دا خود افغانستان ما خود متحیه میکنیم و الحمدلله شهرت جهانی داره.
عبدالحمید د خپل دی واړه کارخونه کې د لوښو پخولو لپاره ځانګړی تنور لري چې د میاشتې پکې دوه ځلې اور بلوي. خو پخوانی بازار یې نه دی ور پاتې.
همی کاروبار ما بعد از دوره جمهوریت کار به روبر رکود رفته، بعد سقوط رفته.
له جمهوریت وروسته مو کاروبار په سقوط دی، ځکه هغه وخت بهرنیان او له نورو ولایتونو خلک راتلل، ځکه استالف شنه او لرغونې ولسوالۍ ده. خلک راتلل لیدو ته چې کله به راتلل دلته به یې له استالف لوښو واخیستل.
همه از ولایتها دیگه میمانند به ولسوالی استالف. وقتی برگشت میشن با دیجه از این ظرفهای استالفی خریده میکنن، میبرن به استفاده میکنن.
د کابل په استالف ولسوالۍ کې له پیړیو پخوانی دغه بازار کې خټین لوښي چې په استالفي لوښي مشهوره دي خرڅیږي. په دغه بازار کې پخوا له شلو زیات دوکانونه فعال ول، خو له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې ګڼ شمېرې تړل شوي دي. ځینې لا هم دغه کار ته هوډمن دي.
د کوریک
فادر په کار چې زموږ پلرونه او نیکونه اختول هغه باید موږ هیر نه کړو. هغه یو خاص برکت لري. زموږ د اولادونو سترګې هم د خپل پلرونو کسب ته دي چې زموږ دا کسب هیڅکله سقوط ونه کړي او خپل کسب ته دوام ورکړو.
له دې ټولو سره سره دغه لوښي جوړونکي هیله لري چې یو ورځ